دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خان پام وکړی دې سات خبرونه ته. د فراه ولایت پولیسو ویان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې شپږ د سولې د ولسي حرکت غړي تښتولي دي. وسلوالو طالبانو د فراه ولایت په بالابولاک ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ د هغوی په کاروان برید کړی و. د فراه ولایت د پولیسو ویان محیب الله محیب وویل چې طالبانو شپږ موټرو کاروان دې ته مجبور کړ چې ویدروي او بیا وروسته په موټرو کې کښېنستل او یو نامعلوم مقام خواته وړي دي. محیب زیاته کړه چې پولیسو لخوا د لټون عملیات جاری دي او د سولې د ولسي حرکت فعالان چې را خلاص کړل سي. د سولې ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس رسنیو ته وویل چې دغه کسان له هرات فراته په لار وو چې د بالابولاک ولسوالۍ کې نیول سوي دي. ښاغلي وطندوست وویل چې دا څلورم ځل دی چې طالبان د ولسي د سولې ولسي حرکت غړي نیسي. طالبانو تر اوسه په دې اکلت څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي له امریکا ژغ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د موقت حکومت پلوي نه کوي او نه یې کړې ده. ښاغلي کرزي زیاته کړه چې د هغه حالت پلوي کوي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لامل کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه اسناد چې د افغانستان په اړه خپره کړې دي حقیقت لري او د امریکا یو شمېر حکومتي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته حقیقت نه دی ویلي. حامد کرزي زیاته کړه چې د سولې خبرې باید دوام وکړي.
موږ غواړو چې خبرې نتیجې ته ورسیږي. موږ غواړو که دا حکومت که آینده بل حکومت وي، موږ غواړو چې طالبان حکومت سره کښېني خبرې سره وکړي. موږ غواړو چې یو نماینده احت افغانانو یو د بل سره کښېني، هم د طالبان دخوا هم د دې خوا. موږ غواړو چې افغانان خپل مابین کې خبرې سره وکړي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سره پوره مرکه د امریکا ژغ په وبپاڼې کتلی سي. د هند په پلازمینې دلی او شمال ختیځ ایالت آسام کې د چهار شنبه په ورځ د زرو څخه زیات محصلینو، لیکوالانو او هنرمندانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې د آسام ایالت د زده کوونکو اتحادیې او د نورو تنظیمونو په ګډه ترتیب کړي وې. په نوي ډلي کې مشهور لیکوال او فعال اروندادی هم په مظاهرو کې ګډون وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو د ځپل کېدونکو عملیاتو پر ضد غږ پورته کړي. د دغه قانون له مخې هغو غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې د 2015 میلادي کال مخکې له افغانستان، پاکستان او بنګلادیش څخه هند ته کډه سوي د هند تابعیت ورکول کیږي. مظاهره کوونکو وویل چې د قانون بدلون د بھارتیا جنتا هندو ملتپاله ګوند پروګرام دی او غواړي چې شاوخوا 200 میلیونه هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون خیبر ولسوالۍ ته ورتګه منسه وویلي. د منظور پښتون سره مل د دې غورځنګ یو مشر او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر پر فیسبوک خپره کړې ویډیو کې ویلي چې د منظور پښتون نه پرېښودل غیر قانوني کار دی او حکومت یې باید وضاحت وکړي.
دا خیبر ایجنسی ته مې جو چې د کیمو ابل اورېدو د خاطر شینواری واقعیا شوې وه، د هغې پتیخا ته مې راونی او داسې ځای په لار شې بلا ډېر د پولیس بس ته وایي مخته اخېسادور وي لویز وه او جمع شوي دي ویلوړ دي د میش ګاډیون یې سور کړي دي او دوی وایي چې مخته ونه څهسته تحصیل ته روښسته میش ته آرډر ده او د دوی سره څه نه تحریري داسې څه شی شته چې میش ته وښایي، نه د کاس نوم میش ته وښایي چې یاره میش ته چا ویلي دي.
څلور ورځې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو په پستخیلو کې د یو ماین تر چاودنې وروسته خاطر شینواری له 13 ځایي کسانو سره یو ځای ونیوه. نوموړي د تحقیقاتو پر مهال مړ سوی دي. ځایي خلکو دا نیول غیر قانوني وبله او د انصاف لپاره مظاهرې وکړي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د 2 لکو څخه زیاتو کسانو چې نارینه، ښځې او ماشومان هم پکښې ول په بسونو، ټرکونو او په موټرو کې په دې وروستیو اونیو کې له خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. د سوریې د مرستې یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا خلک د حکومتي ځواکونو د سختو هوایي بمباریو او ځمکني عملیاتو وروسته خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي. د سوریې د همکارۍ او مرستې ډلې ویل دي چې زیاتره خلک کوم خاص ځای هم نه لري او زیاتره د خوندیتوب په خاطر د ترکیې سره طرف ته روان دي. دغه ډلې ویل دي چې دغه کسان د 250 کلو او ښارګوټو څخه تښتېدلي او زیاته کړه چې د تشدد په پیښو کې تر اوسه 252 ملکیان چې نه اویا ماشومان هم پکې شامل دي وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دغه عملیات غندلي دي. دا و خبرو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سواوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورت ته چې د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې د جمهوري ریاست څلورو انتخاباتي ټومونو له لسو زرو څخه زیات شکایتونه ثبت کړي دي. د بلې خوا د دولت جوړونې ټیم وایي د انتخاباتو د نتیجو په هکله یې څه باندې درې نیم زره شکایتونه ثبت کړي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواري په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
د تیر یک شنبه په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته درې ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسون لخوا پر دغو پیلو د شکایتونو ثبتولو بهیر پیل شوی چې ټاکل شوی نن شپه 12 بجې په پای ته ورسیږي. د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسون منشي قاسم الیسی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې تر ماسپښین پورې له لس زرو زیات شکایتونه دغه کمیسون ثبت کړي دي. خو ښاغلی الیسی وایي چې کیدای شي دا شمېر د شکایتونو ثبتولو تر قانوني نیټې پای ته ورسیږي. دو پوری نور هم زیات شي
په خاطر کې حجم شکایت خیلی زیاد است.
د دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی اسناد او مدارک هم ورسره زمیمه دي. دا باید څلور د شولایتونو ته واستول شي چې بیا به د یک شنبه په ورځ د شکایتونو په کټګوري وویشل شي او بیا به له رسنیو سره معلومات شریک شي.
ټاکل شوی د شکایتونو د ارزولو بهیر په سبا د پنجشنبه په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې پیل شي او 15 ورځې به دوام وکړي. خو که چیرې په ولایتونو کې د شکایتونو پر پریکړو باندې د نوماندانو قناعت حاصل نه شي نو هغوی به بیا درې ورځې وخت ولري چې د خپلو شکایتونو د ارزولو لپاره د استناب غوښتنه وکړي او بیا به دغسې شکایتونو ارزول په مرکز کې د ټاکنو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا په 15 نورو ورځو کې وارزول شي. په دولت جوړونکي ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح وایي چې دغه ټیم پر لومړنیو پیلو باندې درې زره اوس او یو شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. ښاغلی سالی چې د چهارشنبه په مازدیګر د خپلو ثبت شویو شکایتونو په اړه خبریالانو ته په یو خبري کنفرانس کې معلومات ورکول ویل چې دغه ټیم لخوا ثبت شوي شکایتونه د شتو ثبوتونو پر اساس ثبت شوي دي. امرالله صالح ویل چې دولت جوړونې ټاکنیز ټیم یو شکایت د ټاکنو د خپلواکه کمیسون لخوا د رایو د شمېرلو له بهیر څخه د شپږ اتیا زره رایو د باطلېدو په اړه دی. هغه ویل چې د درملوک شرکت په دې هکله د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش سپارښتنه کړې وه، خو دغه کمیسون پرته د دغه سپارښتنه د رای باطلې کړې دي.
کمیسون محترم انتخابات
د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه 1,800,301 رای ده. اوس چې د دولت جوړونکو ټیم لخوا کومه پوښتنه مطرح ده او جدي مطرح ده او موږ دغه سی قضیه پسې ګرځو چې 1,800 نورې رای څه شوي.
همدا شان امرالله صالح د ننګرهار په ولایت کې د 9000 رایو د ورکېدو په اړه څرګندونې وکړې. ویل چې دا ټیم به د ټولې قضیې د شکایتونو کمیسون سره له نږدې تعقیب کړي. امرالله صالح په دغه خبري کنفرانس کې د ټاکنو شکایتونو د یو کمیشنر لخوا د جمهوري ریاست ټاکنې دوم پړاو ته تللو د احتمال په هکله پر څرګندونو هم تلکه نیوکه وکړه او ویل چې دا یوه ډېره سره سرغړونه ده. همدا شان هغه د دغه ټیم د یو چارواکي لخوا د ویش ولایتونو د رایو د بیا شمېرلو په هکله په څرګندونو هم نیوکه وکړه. ویل چې دولت جوړونکي ټیم به دا دواړه مسلې په جدي ډول تعقیب کړي. د دولت جوړونکو ټیم دغه چارواکي ویل چې ټیمي دواړو ټاکنیزو ټیمونو ته درناوی لري او سره به ګډ کار ته دوام ورکړي.
او د مقابل لور څخه هم زموږ غوښتنه او ډېر جدي غوښتنه دا ده چې کچېر تاسو وګټئ خو د دغه کمیسونونو لاره تاسو ګټونکو کېدای شي چې اعلان شي، نو ولې تاسو د لوبې قاعدې ته احترام او درناوی نه کوئ؟
د ټاکنو خپلواک کمیسون د یک شنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د تلش پګمې ورځ د ټاکنو لومړنۍ پیل اعلان کړ. چې لمخي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 50.3% رایو په ترلاسه کولو ګټونکی اعلان شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون دا پیل په ټاکنو کې د ولاړو نور نوماندانو لخوا نه دی منل شوی. دغه نوماندانو ویل چې په اعلان شو پیلو کې درغلي شوې ده. د عبدالله عبدالله ټاکنی سیستم چې په لومړنۍ پیلو کې د دولت جوړونکو ټیم وروسته ډېرې رایې ګټلي وایي چې دغه پیلو په اړه شاوخوا 3000 شکایتونه ثبت کړي. دغه ټیم وایان پریدون خوزون امریکا شار علوی ته ویل چې کیدای شي دوی نور شکایتونه هم ثبت کړي.
هغه څه مهم دی هغه دا چې د شکایت محترم کمیسون باید موټور شکایت او نورو طرفونو شکایتونه ثبت شي وي د قانون پرانا کې
د ټاکنو شکایتونو د کمیسون د چارواکو د وینا له مخې د ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل ټاکنیزو ټیمونو هم پر لومړنیو پیلو دغه کمیسون سره خپل شکایتونه ثبت کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ټاکل سوی د امریکا ستره محکمه په 2020 کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د مالی حسابونو او د ټرمپ د بنسټ د هغو څو قضیو په اړه پریکړه وکړه چې دیموکراتان یې د فساد او د امریکا په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله د څیړلو غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواوري.
په 2019 کال کې کانګرس د هزار کولو او د نیویارک څارنوالانو د محکمې د څو قضیو لاري هڅه وکړه چې د ټرمپ مالی سوابقو ته لاسرسی پیدا کړي. په 2020 کال کې به ستره محکمه د دریو مواردو په اړه پریکړه وکړي چې د مارچ په میاشت کې د بحث کولو لپاره وخت ټاکل شوی دی.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د ټرمپ پیسې چیرې دي، څومره لري، د دیوالې کېدلو په اړه لږ ډیر معلومات ترلاسه شي، تجارت څنګه کوي، او آیا هغه د امریکا له خلکو سره صادق دی که نه.
مخالف دیموکراتان له ډیر وخت راهیسې د ټرمپ د مالی حسابونو په اړه معلومات غواړي چې وګوري چې آیا له بهرنیو افرادو سره په معاملاتو کې د ګټو ټکر موجود دی، آیا په خپلو مالیاتو کې درواغ ویلي، او آیا د 2018 کال د مالیاتو د اصلاحاتو له پروګرام څخه ګټه پورته کړې ده. همدارنګه په یو بل قضیه کې په واشنگټن کې د ټرمپ نړیوال هوټل تورن شوی چې د رشوت ضد یا بهرني فساد د نفوذ د مخنیوي ماده یې نقص کړې ده.
سعودي عربستان د ټرمپ نړیوال هوټل کې مجلله غونډه وکړه. جمهور رئیس په دې خبر دی دا دقیقا هغه اندېښنې رامنځته کوي چې د اساسي قانون لیکوالان او جوړونکو درلود دی. آیا کوم بهرنی حکومت یا حکومتونه له جمهور رئیس سره د ښېګڼې په توګه هغه ته ډالۍ ورکوي؟
وقت له رسیدو سره ټرمپ معیارونه په پام کې ونه نیول او دای رد کړ چې خپل تجارت پریږدي. هغه دا رد کړ چې د جمهوری ریاست له وخت څخه شخصي ګټه پورته کړي او د سیاسي مقاصدو لپاره د خپل جایدادونو کارولو ته دوام ورکړی دی. یوازې د 2019 کال په دریمه روبه کې د ټرمپ په نړیوال هوټل کې د بسپنی د راټولولو په یوې غونډه کې د ټرمپ د 2020 کال کمپاین او د جمهوری غوښتونکو ملي کمیټې ته 125 میلیونه ډالر راټول شول.
په ټولو سیمو کې ډېر هوټلونه لرم، خلک ورځي، ځکه تر ټولو غوره دي.
په سپتمبر کې منتقدینو د جمهور رئیس پر مرستیال مایک پنس انتقاد وکړ چې آیرلند ته د رسمي سفر پر مهال د ټرمپ په هوټل کې پاتې شوی دی. په اکتوبر کې له شدیدو فشارونو وروسته ټرمپ هغه پلان لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جیو ډلې د میامی په هوټل کې غونډه جوړه کړي. په ورته میاشت کې د ټرمپ بنسټ وویل په دې فکر کوي چې په واشنگټن کې د ټرمپ هوټل د قرارداد حقوق تر یوه حده د اخلاقي اندېښنو له امله وپلوري. خو هوټل د عمومي خدمتونو د ادارې په ودانۍ کې جوړ شوی چې یوه فدرالي اداره ده، او پلور به ممکن د ګټو نور اختلافات هم رامنځته کړي.
اوس مهال د سپینې ماڼۍ او د عمومي خدماتو ادارې ترمنځ کومه موانع نشته. بنان دا کولی شي د شخصي معاملو په اړه احتمالي پوښتنې رامنځته کړي.
په نومبر کې ټرمپ 2 میلیونه ډالر ورکړل څو د هغه دعوا په برخه کې روغه جوړه وکړي چې دی تورن کړی د جمهوري ریاست د کمپاینونو لپاره یې په تیریستونکي ډول بس پنه راټوله کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. پرون د دسمبر 15مه د حضرت عیسی د زیږیدنې یا کریسمس ورځ وه. د کاتولیکانو د مذهبي پیشوا مشر پاپ فرانسیس په دې مناسبت په خپل ځانګړي پیغام کې د هغو بېوزلو مهاجرونو لپاره دعا وکړه چې د جنگ او ظلم په سبب له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سوي دي. دروم څخه د خبريالي سیبینا
پاپ فرانسیس سکال د کرسمس په مناسبت
زموږ همکار سلیمان شاه تستلوله
سنت پیټرز بسیلیکا د تاریخي کلیسا له مرکزی برانډې نه د خپل زرهو پیروانو په مخ کې د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک فرقې د پیروانو په نوم په لاتینه ژبه ولست ویل چې د نړۍ زیاتره برخې دا وخت د اقتصادي، جیوپولیټیکي او ایکولوژیکي شخړو په سبب په تورتم کې لوېدلې دي. پاپ فرانسیس په منځني ختیځ کې د روانو خونړیو جنګونو او د سوریې، لبنان او عراق ذکر وکړ، او هم د افریقا نیمې وچې ته اشاره وکړه. پاپ ویل چې نامساعده اجتماعي او ناوړه سیاسي شرایط د دغو هیوادونو اوسیدونکو مجبوروي چې خپل کور، کورنۍ او وطن نه لاس په سر شي او نور هیوادونو ته د یو هوسا ژوند په امید مخه کړي. همدا بیا عدالتي او بنصافي د خلک مجبورۍ چلو ګرمو بيدیاو او سمندرونو نه تیر شي. په لاره کې له داسې ناروا تیریو او کړاوونو سره مخ کیږي چې په خولې ذکر کول ممکن نه دي. د توقف په دوران کې په کمپونو کې د هر شان غلامۍ، ډول ډول غیر انساني زجر او شکنجو ښکار کیږي، خو هغوی اوس ګوري چې د بې تفاوتۍ او بې وسۍ په دیوالونو کې ګیر دي. که جنګ او شخړو نه وي مجبور کړي، شاید چې په خپل وطن کې د یو شرافتمندانه ژوند ارمان او هیلې پوره شوې وي. پاپ په خپل پیغام کې د وینزویلا او یوکرین له خلکو سره چې له ډېرې مودې نه د سیاسي او اجتماعي تشنج په وجه کړېږي خپل همدردي وښودله او په نړۍ کې د دوامدارې سولې دعا وکړه. د عیسایانو د کاتولیک فرقې په عقیده حضرت عیسی علیه السلام د دسمبر په 15مه شپه په بیت لحم کې زیږېدلی و. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کریسمس په مناسبت په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې خپل میشتو عسکرو ته د کریسمس مبارکي ویلې ده. موږ په واشنگتن کې د میرولی جان لکنوال د سیاسي علومو استاد سره په دې غېدلی یو چې په 2020 کال کې به د امریکا په خارجي او داخلي پالیسي کې څه تغیرات راسي.
لکنوال صاحب، ساسي تمه توقع څه ده چې 2020 کال کې به په امریکا کې د امریکا په داخلي او خارجي سیاست کې څه ډول بدلونونه راشي؟
زه به فکر کوم په 2020 کال کې د امریکا پالیسي ممکن په ځینو مواردو کې تغیر ومومي او په ځینو مواردو کې ثابت پاتې شي. کله چې موږ دغه 2020 کال لپاره د امریکا پالیسي په دوه برخو باندې وشو، چې داخلي پالیسي ووسی او بلې خارجي پالیسي ووسیږي. په داخلي پالیسي کې 2020 کال لپاره د دوی تر ټولو مهمه مسله د 2020 کال د ولسمشري د ټاکنې د انتخابات دی. بله، انتخابات باندې دوی زیات تمرکز کوي. دلته دوه خبرې دي. ممکن کچري داسې وي چې جمهوریت غوښتونکي دغه انتخابات بیرته ګټي، ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پینوان باندې بیرته راځي، نو ممکن هغه پالیسي طرحې چې دوی په داخل کې لرلې یا د خارج لپاره لرلې هغه تعقیب کړي، حکومت ځینې کې نتیجه نه ده ورکړې، ممکن د هغې د ترمیم او د اصلاح لپاره کار وکړي. او کچري داسې وي چې دیموکراتان بیرته واک راځي او قدرت راځي، نو ممکن په ځینو ځایونو کې چې دوی د نظر اختلاف په ځینو موضوعاتو باندې موجود دی، یو څه تغیرات راشي. ممکن په خارجي پالیسۍ کې دومره زیات تغیر نه شي، مګر په داخلي پالیسۍ کې ممکن یو څه تغیرات. مثلا په خارجي پالیسۍ کې کوم تاسو وایو دا د ګلوبل نړیوال تودوخي مسله ده.
بله،
په دې کې دیموکراتان یو نظر لري او جمهوریت غوښتونکي بل نظر لري، نو په دې نظر اختلاف موجود دی. همدا ډول مثلا د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط هم دوی متحد نظر نه لري.
د افغانستان نه، مقصد مو افغانستان دی.
او دقیقا افغانستان او سوریا او په دې ځایونو کې
چې داخلي پکې. اوکې، ها
داخلي بده کې. نو خو ولسمشر ټرمپ باندې راځي په دې باندې وکی چې د 2020 کال کې د افغانستان جنگ چې د امریکا په تاریخ کې د ټولو اوږد جنگ دی، هغه پایته ورسوي. د دې ګټه به د دې لپاره په انتخاباتو کې کچېر دی وکولای شو چې د 2020 کال کې د جنگ پایته ورسوي. مخکې د چولس مسجد ټاکنې راځي، نو کریډیټ د تزي او د دې د تحازی مې استفاده کوي، ځکه دا به دلته ولسونه کوم تاسو هم وګورو امریکایان نو د افغانستان د جنګ څخه ستړي دي او د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنګ شولو. نو همدا ډول موږ تاسو په نړیواله سطح ګورو، د البغدادي وژل کېدل دا هم د ولسمشر ټرمپ لپاره یو کریډیټ کېدلی شي چې په 2020 کال انتخاباتو باندې به مستقیما اغیز لري. نو په دې مسیر باندې به 2020 کال د دې لپاره تر ټولو مهم د انتخابات مسیل دي. د هغې سره تر څنګ نور داخلي مسایل، مثلا اقتصادي وده ده، په دې باندې به زیات تمرکز کوي. صحت دی، تعلیم، تربیه ده، ملي امنیت مسایل دي، او تر ټولو مهمه مسله چې ولسمشر ټرمپ هغه ډېره جدي نیول ده، د مهاجرت مسله ده، د مکسیکو او د امریکا ترمنځ د دیوال د جوړېدو مسله ده، چې دا داخلي مسایل دي. په دې باندې به دوی کار کوي. په نړیوالو مسایلو کې ویلی شم لکه سره ول چې
که جمهور رئیس ټرمپ یې وګټي کنه، نو د افغانستان ولس ته متوقع لري او تاثیرات به سي.
او د دقیق اند لکه سره ول چې موږ تاسو پیو چې ولسمشر ټرمپ د تقریبان سره د سولې د پروسې د پروسه په اړه کړي دا او هیله امدا چې دا جنگ پاتې ورسوي. نو د افغانانو یو ستر هیله علي ولسمشر ټرمپ هم دا وی چې دا اوږدمهاله جنگ په افغانستان کې پاتې ورسيږي او په صوبات سره په افغانستان کې راشي. دوی پر تقریبان باندې په ځنګل ډول ولسمشر ټرمپ یا امریکایان په طالبانو باندې فشار ورید کی ترسو د افغان دولت سره مستقیما خبرې وکړي او ځینن په هیوادونو باندې چې د طالبانو یو نه یو ډول ملاتړ کوي په هغه باندې سیاسي فشار ورید کی ترسو په افغانستان کې دوامدار سوله راځي. ځکه سوله اوس وخت کې افغانانو یوازې غوښتنه نه بلکې اړتیا ده.
مطمئنه چې سوله راتلل کېده؟
او دقیقا سړی چې ګوري د علایم او نخنو ته داسې ګوري چې هم د طالبانو تمایل موجود دی، هم د ولسم د امریکا د ولس او د امریکا د حکومت اراده شتون لري، او ضمناً د هغې سره په څنګ کې افغانان او د افغانانو حکومت هم تمایل لري. نو کوم علایم او نخ نخیي او تمایلات چې د دې جنگ کې د داخلي اړخونو له لوري لیدل کېږي، نو دا موږ مطمئنه وي چې ان شاء الله سوله راتلونکې ده، پایدار سوله به وي، دوامدار سوله به وي ان شاء الله. زیات امید دي غشته.
د شیخ زاید پوهنتون د سیاسي علومو پخوانی استاد میرولی جان لکړوال صاحب کور مودان ډیره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
عراق کې پرون هم د حکومت په ضد د خلکو مظاهره روانې وې، او دغه مظاهره هغه وخت لا پسې زور واخیست چې په مظاهرو کې د یو مشهور فعال شخص د مرګ خبر خپور سو. نورحال په رپورټ کې واوري.
د دغه مشهور فعال شخص طاهر الطبیب موټر د دسمبر د میاشتې 15 نیټې په یوې مرموزې چاودنې کې ډېر څه خراب شو او هغه د خپلو زخمونو د لاسه څو ورځې وروسته مړ شو. د روغتون مقاماتو د هغه د مرګ خبر د سه‌شنبې په ورځ خپور کړی. د دغه خبر نه وروسته د عراق په جنوب کې د دیوانیا په ښار کې یوې ډلې خلکو په احتجاج لاس پورې کړ. هلته دغو احتجاج کوونکو د هغو سیاسي ډلو په دفترونو هم حملې کړي دي چې ایران یې ملاتړ کوي. بغداد او د عراق په جنوب کې چې هلته شیعګان په اکثریت کې دي، دغه د خلکو مظاهرې د اکتوبر په میاشت کې په خپل ملک کې د بیکارۍ، د اداري فساد او د اجتماعي خدماتو د نشوالي له کبله پیل شوې دي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نه وروسته دغه مظاهرې لا پسې سختې شوې. دغو مظاهرچیانو په دې هفته کې هغه وخت یو بری ترلاسه کړ چې د هغه ملک پارلمان د انتخاباتو په سیستم کې راوستل تایید کړل. دغه د مظاهرچیانو یو مطالبه وه، مګر ډېر مخالفین وایي چې لا ډېر کار په مخکې پروت دی. د عراق جمهور رئیس بهرام سالی او پارلمان د نوي صدراعظم د ټاکل کېدو په باب څو ټاکل نیټې هم تیرې کړې دي، او په دې کې نه دي بریالی شوي چې د عراق د پخواني صدراعظم مهدي د استعفا نه وروسته یو نوی صدراعظم وټاکي. په عراق کې مظاهره چاند د خپل ملک په ټول سیاسي نظام کې بدلون هم غواړي. دوی وایي چې دغه سیاسي نظام چې په عراق باندې د امریکا د حملې نه وروسته په قدرت کې دی هغه فاسد دی، او په دې دومره وخت کې د عراق د خلکو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. په دغو مظاهرو کې تر اوسه پورې 4 مړه او په زرګونو نور زخمي شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کونړ په ولایت کې ځایی اوسیدونکو وایي برېښنایي ستونزې لا هم نه دي حل شوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
کونړ کې ځایی خلک وایي حکومتي چارواکو ورسره تیرو نږدې 2 لسیزو کې پر کونړي سیندونو د برېښنا کوټونو د جوړېدو ژمنې کړې وي خو لا یې عملي نه کړې. دوی وایي د کونړ لنډۍ او راسا سیندونه بهیږي خو چا یې کمره په بلوانه اړوله. د کونړ په مرکز اسدآباد کې اوس یوازې یو برېښنا کوټ شته چې ظرفیت یې له 300 کیلو واټه ته راټیټ شوی دی. ځایی خلک وایي حکومتي ادارې دې په دې اړخ کې ولس ته رښتیا ووایي.
مناګي برېښنا کوټ د زر رغېدو په تړه او همدارنګ څاګي برېښنا بند په اړه باندې بارداتي خو دا ټولې وادي چې دي دوی په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. موږ مدني بنسټونو پر لا پسې غوښتنې کړي، لاریونونه هم کړي، په ټولنیزو شبکو کې هم غږ پورته کړی دی، خو له بده مرغه چې نه ولایتي چارواکو او نه مرکزي چارواکو د کونړ دغه غږ ته هرکلی ویلی دی.
ټاکل شوې وه چې یو شمېر مدني فعالان او ځایي خلک نن د کونړ په مرکز اسدآباد کې د برېښنا جنازه په اوږه کې چې ولې حکومت غم نه کوي. خو د لاریون سنبالونکي وایي تیره شپه حکومتي خلکو تابوت وړي او همدا وجه وه چې لاریون ځنډېدلی دی. ګوهر ساپه د دغه لاریون یو سنبالونکی و.
خو موږ دا ځل غوښتل چې د برېښنا جنازه وکړو، کلم چې تابوت سره برابر کړو، تابوت میوزی ته انتقال کړو، د شپې مهاله بیا ماپس په خبره د امنیت قمندانۍ نه بیرته زنګ ووهل شو چې تراشه دلته بعضی اشخاص نه غواړي چې دغه جنازه ترسره شي د برېښنا. خو په دغه اړی ګړی کې سره موږ مصروف وو، وخت چې بیرته زه راځم خپل ادارې ترازم یا دفتر ترازم چې ته ګورم تابوت نشته دي.
ټاکل شوی و چې د کونړ په وټپور کې د مناګي برېښنا بند چې 2.1 میگاوات برق باور کې د ازادۍ بیرته اخستو تر ورځې پرانستل شي خو هغه سی و نشول. د کونړ د والی ویان غنی مصمم امریکا غټول چې ځینی پروژې د ولایتي ادارې له وسه پورته دي او هغه چې وسی رسیږي چارې روانې او یا پیلېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، د کندوز مسؤلین وایي چې دوی په نظامی جلسو کې د سوداګرو د امنیت او د شهر د امن کولو ژمنه کړې، خو سوداګر بیا وایي په دغه شهر کې هیڅوک خوندي نه دي. نور حال د ګلرحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
د کندوز سوداګر او عام خلک په دغه ښار کې د ناامنۍ له زیاتوالي یو ځل بیا شکایت کوي. دوی وایي چې اوس د دولت مخالف وسلوال طالبان د ښار په کوڅو کې له ویرې پرته ګرځي، پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او بیرته ځي. دوی وایي چې د کندوز سوداګر او کاروباري خلک د یو شمیر خلکو له غوښتنو هم پتنګ شوي دي. له سوداګرو په یوه او بل نامه نامعلوم کسانه وسلوال طالبان پیسې غواړي، خو که ورنکړل شي د کورنۍ غړي او یا خپل اختطاف کیږي. د قندوز یو تن سوداګر زی الحق زیایی وایي چې د کاروباري خلکو له سرمایې نیولې تر ژوند او کورنۍ پورې ټول له خطر سره مخ دي.
متاسفانه په کندوز کې تجاران څو کاله کېږي چې مسؤلیت احساس نه کوي. زه خپله یو دوکاندار یم، دومره څه اقتصاد هم خو نه لرم، بیا هم دوه ځلې زما زوی اختطاف شو. په دې ولایت کې په منځ د ښار کې زما زوی اختطاف شو. همدا اوس یو کارمند د شهدا او معلولین د اختطاف شنو په قید کې دي. درې میاشت مخکې یو چا د حاجي اکبر په نوم کې د خان آباد په لار کې اختطاف شو، نو $10,000 دی سره بیا رهای وکړه. متاسفانه په کندوز کې تجارانو داسې مطمئن نه دي چې سرمایه گذاری وکړي. نو بل یو متضرر یم چې زمونږ فامیل په مزار کې دي او زه خپل په کندوز کې، دومره یعنی احساس مسؤلیت نه کوم چې فامیل بیا په کندوز کې مونږ وغواړو او دلته ژوند وکړو.
هغه زیاتوي چې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت او خارته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدل د دغه ټولو ناامنۍ یو سبب دی. د قندوز د خار یو تن دکاندار په خار کې د امنیت د ځان د خوندیتوب او د کاروبار په اړه داسې وایي.
په کندوز کې دلته کاروبار کوم. د وروستۍ نامنې راهیسې په کندوز کې کاروبار ډېر زیات په ټپه ولاړ دی. یعنی د تیر په شان کوم کاروبار چې هغه اوس نشته ده. هغه څوک چې کاروباریانو له کندوز نه لاړل، غټ کاروبار خو نشته ده کندوز کې، هغه واړه کاروبارونه لري، هغوی هم ځان مسؤل نه صحیح د ځان خطره شته، کورنۍ ټول په خطره کې دي، یعنی عمومي ژوند ټول په خطره کې دي، د اختطاف خطره شته، دغلا خطره شته. ورته په همدا علت داسې په کندوز کې هغه غټ کاروباریان کارونه نه کوي، لاړل کندوز یې ترک پرېښوده. او زمونږ سې دغه کوم وړوکی کاروبار دی، مونږ هم د ځانونه یعنی په امنیت کې نه یو.
د کندوز خلک په داسې حال کې یو ځل بیا له امنیتي وضعیت څخه شکایت کوي چې له تیرو دوه اونیو را په دې خوا د کندوز خان آباد لار په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحمانی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې دوی له تیر شپې راهیسې د دغې لارې د خلاصون هڅه پیل کړې وه، خو د نن ورځې تر نیمایي پورې له عملیاتو وروسته ونه توانېدل د خان آباد او کندوز د ښار ترمنځ لویه لار خلاصه کړي. د قندوز د والی ویان د عصمت الله مرادی د قندوز د خلکو د اندیښنو په اړه داسې وایي.
تجاران هم زموږ لپاره پام ځخ نه لیدلی، دوی امنیت موږ لپاره لومړیتوب لري. دوی ته ډاډ ورکوي چې په هر ساحاتو کې به د امکاناتو مطابق نظامی منصوبین د دوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي.
تیر ورځ د خار په ختیځه څنډه کې د پولیسو پر موټر په برید کې درې تنه پولیس وژل شوي وو. نن سهار یو ځل بیا د خار په منځ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ لس دقیقې جګړه وشوه چې د څو تنو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېده. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.